السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې دي. د ازادي راډیو د پښتو نیم ساعته خبری مجله زه رضوان مراد د شمشاد زدران په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. عامې روغتیا وزارت وایي د کابل ښار په نننۍ انتحاري حملې او چاودنو کې 140 کسان وژل شوي او 94 ټپیان دي. د بشر د حقونو خپلواک کمیسون وایي په افغانستان کې عدالت ته د خلکو لاسرسی له بېلابېلو خنډونو او ستونزو سره مخ دی. ازادي راډیو په اف ام 100.15 چپه په کابل او لوی خارونو کې په صفا ډول اوریدلی شئ. تر هر څه مخکې پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د دې سات مهمو خبرونو ته چې فریبا ظاهری وړاندې کوي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د کابل په نننۍ حمله کې 140 تنه وژل شوي دي. په لغمان ولایت کې د مخالفو وسلوالو پر یوه نوي زندان د افغان ځواکونو په هوایي برید کې شپږو مخالفو وسلوالو ته مرګ ژوبله وشته او د روسیې ولسمشر د دغه هیواد په سن پیټرسبورګ ښار کې وروستۍ حمله یوه تروریستي پېښه وبلله. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت نوې شمېرې ښیي چې د کابل په نننۍ حمله کې چې د طبیان په نوم یو سیاسي او فرهنګي مرکز کې سوې ده 140 تنه وژل شوي دي. د دغه وزارت مطبوعاتي سلاکار وحیدالله مجروح په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
متاسفانه به تعداد 41 تن از هموطنان ما در یادسه جانای شیرین
دی وی لابد مرغ ده غو شمیر ول مخی چی د امرختی وزارت سره دی په دې پیشه کې 140 تن وژل شوی 513 شی نارینه 4 شز یو دوه ماشومان دي. د غره سلورته نور ټپیان دي چې شو ژویتن نارینه او ته میرمن دي. دوی روغتي مرکزونو ته انتقال شوی دي.
مراکز صحی متعلق به وزارت صحت
د ښو وسلوالو د دې پېښې مسؤلیت اخیستی دی. د انتحاري حمله نن له غرمې مخکې 12:30 بجې د کابل په شپږمې امنیتي حوزې کې د طبیان په نوم په دغه سیاسي او فرهنګي مرکز کې سوي چې د صدای افغان خبري اژانس هم اړوند دی. د افغانستان د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې وړاندې پر افغان حکومت ژغ کړی و چې د رسنیو د خوندیتوب په برخه کې اړین ګامونه واخلي. په کابل کې د امریکا متحده ایالاتو سفارت د کابل پر ملکي او فرهنګي مرکز نننۍ انتحاري حمله وغندله. د دغه سفارت په اعلامیه کې د دې پېښې د قربانیانو له کورنیو سره خواخوږي ښودل شوې او دا پېښې د هغو کسانو کار بللی چې په افغانستان کې د سولې او ثبات پر وړاندې عمل کوي. ولسمشر مڼې او د افغان حکومت اجرایه ریاست هم په اعلامیو کې دا پېښه په کلکه غندلې ده. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار له دفتره په یو پیغام کې د کابل نننۍ حمله د ټولو انساني ارزښتونو خلاف او وحشیانه عمل بلل شوی دی. په دې پیغام کې د محمد حنیف فاطمه له قوله راغلی چې د پېښې قربانیانو له کورنیو سره د خواخوږي ترڅنګ ډاډ ورکړی چې ترهګر به ونسي کولای د دې پېښو په ترسره کولو سره خپلو اهدافو ته ورسیږي. په همدې ورځ د افغانستان د آزادو رسنیو څخه د ملاتړ اداره یا نای په خپل کلنی راپور کې وایي چې 2018 میلادي کال د افغان خبریالانو لپاره دوهم خونړی کال و. په لغمان ولایت کې د مخالفو وسلوالو پر یوه نوي زندان د افغان ځواکونو په هوایي برید کې شپږ مخالفو وسلوالو ته مرګ ژوبله وشته ده. د لغمان د والي له دفتره په یوه اعلامیه کې ویل شوي چې د پېښه نن تر غرمې وروسته د الینګار ولسوالۍ په سنګردره سیمه کې شوې ده. د اعلامیې پر اساس په لومړنیو راپورونو کې ښودل شوي چې په دې برید کې د انس سنګین او غزنوي په نومونو چې د وسلوالو مخالفینو درې مشهور کسان دي وژل شوي دي او درې تنه نور سخت ټپیان دي. اعلامیه زیاتوي د برید داسې مهال شوي چې وسلوال مخالفین د زندان نیانو د ساتنې په هدف د یوې نوې سمسې په جوړولو بوختول. د افغانستان دفاع وزارت ادعا کوي چې د ننګرهار په خوګرنی ولسوالۍ کې داعش وسلوال ځپلې دي. د دغه وزارت مرستیال ویان محمد راتمنش ازادي راډیو ته وویل چې داعش د ننګرهار په نورو سیمو کې هم په شاتم بول شوي دي.
ولسوالۍ خوګرنی داعش به شکست مواجه شوه
د وی په خوګرنی ولسوالۍ کې داعش له ماتې سره مخامخ شوی دی او دغه راز د ننګرهار ولایت په نورو سیمو کې هم دغه ډله سخت ځپل شوی ده او شاتګ ته مجبور شوی چې 40 داعش وسلوال په دې ترڅ کې له منځه تللی دي. د خبره داسې مهال شوی چې د ننګرهار چارواکي وایي په خوګرنی ولسوالۍ کې تر عملیاتو وروسته د تلپاتې امنیت د ټینګښت لپاره په امنیتي پوستو کې ولسي ځواکونه ځای پر ځای کوي. سمو ژغله ازادي راډیو اوري. د روسي ولسمشر د دغه هیواد په سن پیټرسبورګ ښار کې ورستي حمله یو تروریستي پیښه وبلله. د دسمبر پر 28 په دغه ښار کې د وی چاودنې په نتیجه کې لشته لږه لاستنه ټپیان سول. ولادیمیر پوتین نن د روسي د توریزم ضد ملي کمیټې سره چې د دې چاودنې په اړه تحقیق کوي تر خبرو ورسته وویل چې تاسو پوهیږئ چې تیره ورځ په سن پیټرسبورګ کې یو تروریستي عمل شوی دی. په همدې حال کې د دغه پیښې د تحقیقات د کمیټې مشر الکساندر کلاس رویټرز خبري اژانس ته ویلي د وی د دې پیښې لاس ټپیان روغتونونو ته وړل سوي دي او تر درملنې لاندې دي. اوس مهال د هغوی د ژوند په اړه اندېښنه نسته. په ځینو راپورونو کې د یو تن روغتیایي حالت خراب ښودل سوی دی. کرملن وایي د قانون د تطبیق چارواکي به د مخالف مشر الکسی ناوالنی د هغې غوښتنې قانوني اړخ وڅېړي چې له خلکو یې د راتلونکو انتخاباتو د تحریم په اړه کړي دي. د کرملن وایان دیمیتری پیسکوف نن خبریالانو ته ویلي چې دغه چارواکي به دا ومومي چې ناوالنی په دې غوښتنې سره قانون مات کړی که نه. الکسی ناوالنی چې د راتلونکي کال د مارچ په ولسمشر انتخاباتو کې له نوماندۍ منع سوی د دغو انتخاباتو پر ضد د اعتراض په توګه له خلکو غوښتنه کړې چې د جنوري په 28 په ټول هېواد کې په اعتراضي مظاهرو کې برخه واخلي او انتخابات بایکاټ کړي. د خبرونو پای.
له فریبا ظاهر څخه مننه چې افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه در واورول. امنیتي او روغتیایي چارواکي وایي د کابل په نننیو 14 کې لسګونه کسان مړه او لسګونه نور ټپیان شوي دي.
متاسفانه به تعداد 41 تن از هموطنان ما در حادثه جانهای شیرین خود از دست دادند. در این میان 35 مرد و 4 خانم و 2 کودک شامل هست.
پس ایمان اره که بلابل و هیوادونو ده کابل ده ننه و بریدونو پده اکسول عمل خود لیده ده پاکستان ده عوامی نشنل گند رئیس افراف سیاب خطک وای
د کابل ژوبل کول په تروریستي حملو باندې دی غواړي چې خلکو ګورال چاپانان مورال ته ضرر ورسی.
پروان خبرونه کې د بشر حقوقو ته د افغانانو او د عدالت د افغانانو د لاسرسي په مخ کې د پروتستونو په اړه هم اوري. په نړیوالو مسایلو کې بیا د ازبکستان د حکومت لخوا د فساد ضد اقداماتو په باب رپورت لرو. ازادي رادیو په منځنۍ څپه 1296 په افغانستان او ټوله سیمه کې د سهار لونه د ماخام تر 2 بجو پورې خبريږي. د افغانستان نام روغتیا وزارت وی د کابل ښار په نننۍ سانوژن کې حمله او چاودنو کې 140 کسان وژل شوي او 49 ټپیان دي. د دې وزارت وایي نن د جمهوریت ریاست او د کورنیو چارو وزارت د وایندویانو د دفتر له سرپرستانو سره په یو ګډ خبري کانفرنس کې ویل چې په وژل شوو ټپیانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. په عین حال کې بیا د کورنیو چارو وزارت وی هغه امنیتي مسؤولان به مجازات شي چې د دې پیښې په مخنیوي کې بې پروايي کړې وي. نسیم شفق او په دې اړه جزئیات. تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1296 په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې اوریدلی شئ. او د تخنیکی ستونزې له امله دغه رپورت خپرېدو کې یو څو ثانیې شاید ولګېږي. دوستانو یو ځل بیا یادونه کوو چې د کابل د نن ورځې په حمله کې د عام روغتیا د وزارت او دغه راز د کورنیو چارو د وزارت په وینا لږ تر لږه 140 کسان وژل شوي دي او شاوخوا تقریبا 15 ټپیان دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې دوی ته ګڼ شمېر ټپیان رسیدلي دي او تر اوسه پورې قسم چې طالبانو په دې حمله کې لاس رسل لرل بند کړي دي خو داعش ډلې بیا ویل کېږي چې د دې مسؤلیت پر غاړه اخیستی دی. له نسیم شفق نه په دې اړه جزئیات اورو.
یو ځل بیا د خونړۍ حمله شاهد وو. د حمله شپږمې امنیتي حوزې پورې اړوند د قلعه ناظر په سیمه کې وشوه. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې په دې انتحاري حمله او چاودنو کې 140 تنه وژل شوي او 49 ټپیان دي. د دې وزارت ویان وحید مجرو د پنځشنبه په مازیګر په کابل کې په یو ګډه خبری غونډه کې وویل چې ښځې او ماشومان هم په وژل شویو او ټپیانو کې شامل دي.
در حادثه ناگوار و خونین
د کابل ښار په لویدیز د تابعان د فرهنګي مرکز په خونړۍ پیخه کې له بده مرغه زموږ یو څلوېښت تنه هیوادوال وژل شول او زموږ څلور اتیا تنه هیوادوال ټپیان شول. په وژل شوو کې پنځه دېرش تنه نارینه، څلور ښځې او دوه ماشومان شامل دي. په ټپیانو کې چې شمېر یې څلور اتیا تنو ته رسیږي، اته تنه ښځې شاملې دي چې روغتونونو ته لېږدول شوي دي.
دا پیخه د تبیان په نوم په یو فرهنګي مرکز کې وشوه چې د صدای افغان خبری آژانس دفتر هم په دې مرکز کې فعالیت لري. د کورنۍ او چارو وزارت ویلي چې لومړی انتحاري حمله وشوه او بیا دوه ځای پر ځای شوي بمونه وچول شول. د صدای افغان د خبری آژانس مسؤول سید حسن حسینی ازادي راډیو ته وویل چې د پیښې پر مهال په دې مرکز کې فرهنګي غونډه جوړه شوې وه او لسګونو تنو پکې برخه اخیستې وه. ښاغلي حسینی څرګنده کړه چې د صدای افغان نه تنه خبریالان او کارکوونکي هم په دې انتحاري حملې او بمی چاودنو کې ټپیان شوي دي. دا د یوې اونۍ په اوږدو کې دوهمه پیښه ده چې په کابل ښار کې کیږي. د دوشنبه په ورځ په شجدرک سیمه کې هم انتحاري حمله وشوه چې د کورنیو چارو وزارت په خبره شپږ تنه پکې ووژل شول او پنځه نور ټپیان شول. په همدې حال کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د ویان د دفتر سرپرست نجیب دانشوی د تبیان مرکز د جوړې شوې غونډې په اړه امنیتي ځواکونو ته معلومات نه و ورکړل شوی، خو د ویل هغو امنیتي مسؤلانو ته به هرومرو سزا ورکړل شي چې د نننۍ خونړۍ پیښې د مخنیوي په برخه کې بې پروايي کړي.
موږ کمی منو او کچیر د کابل د پولیسو په کچه او په ځانګړي ډول د شپږمې امنیتي حوزې په سطحه بې پروايي شوې وي، د قانون له مخې به هغوی مجازات شي.
د دې حملې مسؤلیت داعش یا د اسلامي دولت ډلې منلی دی. د افغانستان جمهوری ریاست او اجرائیه ریاست او په کابل کې د امریکا سفارت د اعلامیو په خپرولو سره یا د حمله غندلې او دا یو غیر اسلامي او غیر انساني عمل بللی دی. په عین حال کې د جمهوری ریاست د ویان د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی په دې خبري غونډه کې وویل چې دا حمله فاجعه او جنایت دی. د سرګند کړ چې دا ډول حمله به په افغانستان کې د پرمختګ مخه ونه نیسي او په دې هیواد کې به د مذهبي اختلافاتو سبب نشي.
د نسیم شفق پر راپور کې مو وردل چې د امیر اختیا وزارت چارواکي او افغان امنیتي ارګانونه وایي چې د کابل د نن ورځې په انتحاري او د غراس چودون نور چودونو کې یو څلوېښت کسان وژل شوي او څلور اتیا نور ټپیان دي. داعش ډلې د دې حملې مسؤلیت پر غاړه اخیستی. د کابل په نننۍ برید د سیمې او نړۍ ګڼو چارواکو او سیاستوالو عکس العمل ښودلی دی. د پاکستان د عوامي نېشنل ګوند رئیس افراسیاب خټک وایي د افغانستان دښمنان په خپلو پلانونو کې ناکامه شوي دي، نو اوس غواړي چې په ملکیانو حمله وکړي. هغه له ازادي راډیو سره په خبرو کې ټینګار وکړ چې د کابل تر نننۍ برید وروسته باید د سیمې او نړۍ دولتونه د تروریزم پر وړاندې مبارزه چټکه کړي او په دې اړه جدي عکس العمل وښيي. صفي الله ستانکزي له ښاغلي خټک سره مرکه کړې.
کم خلک چې په اصطلاح افغانستان کې ځانونه د دولت په ضد جنګیالي بولي، هغوی په جنګ کې پاتې راغلي دي، د تروریستي او د دهشتګردۍ لارې غوره کړې دي. او کابل چونکې د نوي افغانستان سمبول دی، د افغانستان قلب دی، زړه دی، لهذا دوی د کابل ژوبل کول په تروریستي حملو باندې دوی غواړي چې د خلکو مورال ته افغانانو مورال ته ضرر ورسي. خو دا خو جنایتکاري ده، کاملا جنایتکاري ده او جنګي جرائم دي، او جهان باید دې باندې چوپ پاتې نه شي. نړۍ باید دا خبرې وګوري او چې د دې شاته څوک دي دوی باید محکمو ته کش شي.
ښاغلی خټک صاحب، په نننۍ برید کې یو فرنګي مرکز په نښه شوی دی، دا یو رسنۍ هم لري، نن یوه غونډه او په دې غونډې باندې دغه حمله شوې ده. څه فکر کوئ د فرنګي مرکزونو دغه هدف ګرځول دا په څه معنا دي؟ د سیمې کومې ډلې پکې لاس لرلی شي او که څنګه؟
تاسو ما ته داسې ووایئ چې افغانستان کې عموما او کابل کې خصوصا کوم ځای نه دی هدف ګرځول شوی؟ جوماتونه، کورونه، مکتبونه، سړکونه، جادې، بازارونه. دا مهمه نه ده چې دا دوی کوم ځای، مطلب انسانان چې کوم ځای کې دوی مجرم دي، سیمه ییزې لوبې شته دی کې شک نشته. مگر لکه بار ذکرو دا بالا وی چې بل څوک هدف کلم نه ګرځي. کابل کې خو روزانه 14 کې روزانه حمله کیږي. دا ته هر څه حمله را باید غندنه وشي. د بنی ادم دي، انسانان دي، افغانان دي، هغوی وجه شوي دي. ولو چې د هغوی څه سیاسي تړونو یا څه کومه ژبه ویله یا څه عقیدې لرله، دا مهمه نه ده. مهمه دا ده چې دوی کابل کې سوله ژوند ته خلک نه پرېږدي. اصل خبره دا ده. زما په خیال کې په دې ټینګار کول پکار دي چې هغه خواهش دی د افغانستان د ځوانانو خواهش دی چې افغانان یو بل سره په ژبې په مسلک او په نورو خبرو یو بل سره وجنګوي. مګر ما یقین دی چې د هغوی هدف افغانستان دی، د دښمنانو هدف افغانستان دی.
د سیمې دوه هیوادونه ایران او پاکستان ځینې وختونه دوی په دې تورن دي چې په افغانستان کې عملی کوي یا په افغانستان کې لاسونی کوي. د دغه سو حملو په مخنیوي کې بلاخره د حکومتونو تر څه په کار دي؟ دوی باید څه وکړي؟ څومره باید جدیت ښکاره کړي چې بېګناه خلک ونه وژل شي؟
یعنی اخر دا خو یو قسم ته د ولسونو د عوامو خلاف جنگ دی. هغه په افغانستان کې کیږي، خو افغانستان کې زیات کیږي، افغانستان زیات تلفات شوي دي. او که نور ګوانډي هم کیږي، دا د تاسو ګوري پاکستان کې کیږي، خصوصا تاسو وګورئ چې خبر کوټه او کابل د یو سلس ګرځېدلې دي د ترګرو د هدف په توګه. تاسو وګورئ په دې دوه وختونو کې دلته زمونږ په دې سیمو کې کوټه کې په خبر کې هم په تعلیمي موسسو حملې شوې دي. روشن فکرانو نه وکیلان زمونږ شهیدان کړې شوې دي. دا چې تاسو وګورئ نو خوست، تاسو وګورئ نو پکتیکا، تاسو وګورئ نو بلخ، تاسو وګورئ که هرات او کابل او نور ښارونه، دا ټول د دې دهشتګردو همدې هدف ګرځېدلې. دا باید جهان دې باره کې جدي قدمونه پورته کړي. باید چې خلک ولې په دې جنګونو کې یعنی ووژل شي، یعنی د جنګونو کې دولتونو منځ کې هغه باید دولتونه یو بل سره فیصله وکړي. مګر عام وګړي، ملکي خلک، کوڅو کې، جماعتونو کې، کورونو کې، هوټلو کې ناست خلک ولې دې هدف وګرځي؟ زما په خیال کې دا ډېر جدي سوال دی. او دا نننۍ حمله باید چې یو تکان دهنده او عمل وګرځي، جهان دپاره، نړۍ دپاره، د نړۍ د وجدان دپاره، هغوی باید د دې خلاف عکس العمل وښيي.
د کابل د نننیو بریدونو په اړه مو د عوامي نېشنل ګوند د مشر افراسیاب خټک څرګندونې واورېدې.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
د افغان دولت اجرا ریاست وایي حکومت د هر هغه اقدام هر کله کوي چې د عدالت د ټینګښت لامل ګرځي. اجرا ریاست وروسته تر هغې دا خبره کوي چې په حق کې د جرمونو نړیواله محکمې له افغانانو غوښتي دي چې د بشري حقونو او جنگي جرمونو اړوند خپل شکایتونه د جنوري تر اخري نیټې پورې له دوی سره ثبت کړي. د اجرا ریاست د وایان مرستیال وایي افغانان کولی شي د دغه محکمې لخوا تر ټاکل شوې نیټې پورې د خپلو شکایتونو لپاره دې محکمې ته مراجعه وکړي. د مشرانو جرګې ځینې غړي بیا د دې نیټې د غزولو غوښتنه کوي. یوسف خان زدران د موضوع تفصیل وړاندې کوي.
په حق کې د نړیوالې محکمې تر اعلان وروسته چې له افغانانو یې د بشري حقونو او جنګي جرمونو اړوند شکایتونو د ثبت غوښتنه کړې، د افغانستان اجرا ریاست وایي حکومت د هر هغو اقدام هرکلی کوي چې په دغه هیواد کې د قانون، د حاکمیت او د عدالت د ټینګېدو لامل ګرځي. د اجرا ریاست د وایان مرستیال امید میسم د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په افغانستان کې ډیری جنایتونه د تروریستي ډلو او د حکومت د وسلوالو مخالفینو لخوا ترسره شوي دي. افغانستان کې د قانون، حاکمیت او د عدالت د ټینګېدو لامل کیږي افغان حکومت یې هر کله کوي. تاریخ یې د هاګ محکمې لخوا ټاکل شوی او مونږ هیله من یو هغوی چې زیانمن شوي مراجعه ورته وکړي. خو زه ټینګار کوم هغه جنایتونه چې شوي ډېر یې د خلکو د دښمنانو په ځانګړي ډول د طالبانو لخوا شوي دي. د جرمونو دغې نړیوالې محکمې له افغانانو غوښتي چې د هغو ظلمونو، بشري سرغړونو، د بدو کړنو او نورو په اړه له دوی سره خپل شکایتونه ثبت کړي، کوم چې تر 2003 میلادي کال وروسته ورسره شوي دي. محکمې د دغو سرغړونو د ثبت لپاره د جنوري 1 وروسته نیټه اعلان کړي او ویل شوی چې دغه کسان کولی شي خپل شکایتونه د هغې انټرنیټي پاڼې له لارې چې له همدې امله په پښتو، دری او انګلیسي ژبو د افغانانو لپاره پرانیستل شوي، د هالینډ په حق کې د جرمونو نړیوالې محکمې ته ورسوي. خو د افغانستان د مشرانو جرګې او شمېر غړي وایي په افغانستان کې تر 2003 میلادي کال د مخه هم په ډېر شمېر سره جنګي جرمونه پېښ شوي او بشري حقونه نقض شوي دي. د دغې جرګې نائب منشي فیصل سمي ازادي راډیو ته وویل غوره به دا وي چې دا یاده محکمه د شکایتونو د ثبتولو لپاره ټاکل شوې موده وغځوي. دی وایي که ټاکل شوي وي چې دوی د جنګي جرمونو اړوند موارد وڅېړي، ښه به دا وي چې له 1992 کال نه وروسته یې بررسي کړي. او دا چې انټرنیټ ته د افغانانو لاسرسی کم دی، نو غوره به دا وي چې دا موده لږه زیاته او افغانانو ته ډېر وخت ورکړل شي. د ښاغلي سمیب وینا اکثر افغانان او په ملي شورا کې د دوی استاسي په حق کې د جرمونو د نړیوالې محکمې له دغو اقدام هرکلی کوي او هیله من دي چې په افغانستان کې جنګي جرمونو او بشري سرغړونو ته هر اړخیزه رسیدنه وشي.
و امریدل چجری ریاستوی حکومت هر هغه اقدام هر کله کوي چې د عدالت د ټینګښت لامل ګرځي. د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسون بیا وی عدالت ته د خلکو لاسرسي له بیلابلو ستونزو سره مخامخ دی. د کمیسون په یو خبره کړي سړنه کې ویلي چې د پولیسو او د غشان د عدلي او قضایي بنسټونو د زینو ادارو نه فعالیت عدالت ته لاسرسي له خنډ سره مخ کړي دی. شاه محمود شینوارې په ریپورت لري.
د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسون د یوې څېړنې پر بنسټ چې په 52 ولایتونو کې له 3232 تنو سره کړي عدالت ته د خلکو لاسرسي په برخه کې د یو شمېر ننګونو خبره کوي. د دغه کمیسون ویان بلال صدیقي د پنځمې پورز ازادي راډیو ته ویل په ځینو ولایتونو کې د پولیسو، عدلي او قضایي ادارو نه فعالیت، تعصبي چلند او د فساد موجودیت عدالت ته د خلکو د لاسرسي په برخه کې لوی خنډونه دي.
متاسفانه د فساد شتون د تبعیضی چلند او جنسیتی تبعیض او همدارنګه ځینې قوانین نامناسب دي لپاره چې عدالت په ښه وجه تطبیق شي، او همدارنګه په ځینو ساحاتو کې د پولیس هغه نمایندګان فعال نه دي، شتون نه لري، او همدارنګه د څارنوالۍ او محاکمو ادارات هلته فعال نه دي. دا باید دې شوی چې خلک عدالت لاسرسی پیدا نه کړي.
په دې څېړنه کې راغلي چې د ولایتونو 140 امنیت قوماندانۍ غیر فعاله دي او له 52 ولایتونو نه یوازې په 6 ولایتونو کې خلک پولیسو ته لاسرسی لري، خو په پاتې نورو ولایتونو کې د قضیو د کشف او تعقیب په برخه کې ستونزې موجودې دي. د دغه څېړنې په یو بل برخه کې راغلي چې د ابتدایي څارنوالۍ له 300 اداري واحدینو نه 500 د نامنې له وجې ترل شوي، او استناف او ابتدایي څارنوالۍ له 8940 قضیو نه 431 قضیې څېړلې دي. له هغو قضیو نه چې نه دي څېړل شوي، 614 د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي او 940 د شکنجې قضیې دي. دغه شان د دغې څېړنې په یو بل برخه کې راغلي چې په 120 ولسوالیو کې ابتدایي محکمې نشته، خو د نورو ولسوالیو په اړه ځواب منفي دی، او په ویشت ولسوالیو کې د ویشت ابتدایي محکمو د فعالیت نشتون منل شوی دی. په دغه څېړنه کې ویل شوي چې د ازادۍ سلبېدل، مدافع وکیلانو او د امن کورونو ته کم لاسرسی هم هغه ستونزې دي چې خلکو یادې کړې دي. د افغانستان لوی څارنوالۍ او سترې محکمې په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وړاندې شوي ارقام رد کړي دي. د کورنیو چارو وزارت مرستیال وای نصرت رحیمی په داسې حال کې چې په پولیسو کې د خلکو د ناباوري موارد نه ردوي، وای د پولیسو منصبینو ته لارښوونه شوې چې د خلکو ستونزې په خپل وخت سره هواري کړي.
د کورنیو چارو وزارت نوی مشرتابه مرکز او ولایتونو ته لارښوونه کړې چې خلکو سره ښه چلند وکړي او د هغوی ستونزې هوارې کړي، ځکه پولیس د خلکو خادمان دي نه باداران.
په ورته وخت کې د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې مشر اجمل هوډمن جګړه د عدالت د پلي کېدلو په وړاندې تر ټولو لویه ستونزه ګڼي. نوموړی له حکومت نه غواړي چې د عدالت د پلي کېدلو په هدف په ټولو ولسوالیو کې امنیت ټینګ او دغه شان عدلي او قضایي مرکزونه فعال کړي.
له آزاد رسنیونه د ملاتړ اداره یا نه وای 2010 میلادي کال د افغان خبريالانو لپاره دوهم خنړې کالو. د نه اجرایی رئیس مجیب خلوتګر د پنځمبه پورز د ادارې د کلنی ریپورت د وړاندې کولو پر مهال ویل چې په 2010 میلادي کال کې له دوی سره د خبريالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي 101 پیښې ثبت شوې دي. اجمل تورمان په ریپورت لري.
د افغانستان له آزادو رسنیو نه د ملاتړ اداره نای په خپل کلنی راپور کې حکومت د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي د ډیرو مواردو لامل پیژندلی دی. د نای اجرایی رئیس مجیب خلوتګر د پنځشنبه په ورځ د دغې ادارې د کلنی راپور د وړاندې کولو پر مهال خبریالانو ته وویل په 2010 میلادي کال کې له دوی سره د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي 141 پیښې ثبت شوې دي. ښاغلی خلوتګر دغه شان وویل د خبریالانو په وړاندې په دغه شمیر د تاوتریخوالي مواردو کې 28 د دولتي چارواکو دي چې تر ډیره سپکاوی، وهل ټکول او د ازادۍ سلبول پکې شامل دي.
بر مبنای داده های دفتر نی 62 مورد از این خشونت ها
د وی د نه دفتر د شمیرو لمخې 28 مورد د ملي وحدت حکومت او دولتي چارواکو لخوا دي، 240 نور د داعش طالب او د افغانستان د نورو دښمنانو په ګډون د تروریستانو لخوا دي، 25 مورد د ناپیژندو کسانو لخوا، او 11 مورد نور بیا د رسنیو په سازمان پورې د اړوندو کسانو لخوا دي.
مربوط به افراد در درون سازمان رسانه متاسفانه.
خغل خلوتګر وای په 2010 کال کې د خبريالانو په وړاندې د تاوتریخوالي په مواردو کې 14 د وژنې، 23 د ټپي کولو، 14 د بندي کولو، 21 د وهلو ټکولو او 9 د ګواښ موارد شامل دي. د خغلی خلوتګر په خبره د 2010 میلادي کال په ترڅ کې پر رسنیو څو حمله شوې چې پکې د ننګرهار په ملي تلویزیون، په کابل کې په شمشاد رادیو تلویزیون او په غور ولایت کې په سرحد سیمیز رادیو ډلیز بریدونه شامل دي. خو د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي په اړه د نای د کلنی راپور تر خپرولو یوازې څو شېبې وروسته په کابل کې په تبیان مرکز کوم چې د اوا په نوم یو خبری آژانس هم لري انتحاري حمله وشوه چې لسګونو کسانو ته په کې مرګ ژوبله واوښته. د یادونه ده چې 2018 کال هم د خبریالانو لپاره خونړی کال ګڼل شوی و چې په کې د افغان خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي 136 مورده ثبت شوي ول. په ورته وخت کې یو شمېر خبریالان هم له حکومت غواړي چې د دوی د خوندیتوب لپاره هڅې وکړي. دوه تن افغان خبریالان جاوید اکبری او ذوالفقار محمدی.
افغانستان کې البته د ټیم خبرګزاري مې ډېر په مشکل سره په مواجهه ده او موږ خپل د دولت مردان یا موږ دینه غواړي چې حداقل خبرنګاران حمایت کې خپل خبرنګاران شاته ودرېږي چې دوی کولی شي خپل مسلک خپل وظیفه خپل دنده په سمه توګه مخته
بیایي. آمار خشونت نسبت د سالهای گذشته
له بده مرغه د تیر کال په پرتله د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي موارد زیات شوي چې له هرې غاړې دولت او مخالفینو دواړو لخوا تاوتریخوالی شوی. زموږ وړاندیز دا دی چې له رسنیو ملاتړ وکړي.
هڅه مو وکړه چې په دې اړه د جمهوري ریاست نظر هم ولرو خو ارګ په دې اړه له خبرو کولو ډډه وکړه. خو د افغان ولسمشر دوهم رسیال او د حکومت او رسنیو د ګډې کمیټې مشر سرور دانش اونۍ مخکې په کابل کې وی خبری غونډې ته ویلي ول حکومت د خبریالانو او رسنیو خوندیتوب خپل مکلفیت ګڼي او په دې برخه کې له تیرو دوو کلونو راهیسې د پام وړ کار شوی دی. نوی وی په 2018 کال کې د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي زیاتېدل د بیان ولس کلنه ازادي زیانمنه کړي او حکومت هم په تیرو دغو کلونو کې د خبریالانو د غوښتنو سره سره د دوی د امنیت مسلې ته جدي پام نه دی کړی.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو.
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوي.
خلکو حکومت به نه وای.
که دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسۍ ملاتړ
دا فرا ولایت سیدم کې په دې ولایت کې د خاروالې ریاست د خدماتو سر ټکوي. دوی وایي چې د خاروالې ریاست په دې ولایت کې اوازې پیسې ټولوي او د دوی لپاره هیڅ خدمات نه دي ترسره کړي. لبل خو د فرا د خاروالې ریاست بیا دا ادعا نه مني او د خلکو د ستونزو پر حل ټینګار کوي. زموږ همکار احمد شاه فطرت په ریپورت لري.
د فراه ولایت اوسیدونکي دغه ولایت د شروالي ریاست څخه سره ټکوي. دوی وایي چې شروالي ریاست دوی څخه پر وخت مالیه او صفایي اخلي خو هېڅ خدمتونه نه وړاندې کوي. د دوی په خبره په ښار کې ورځ تر بل له یوې خوا خزرې ډېریږي او له بلې خوا د ښار د کوڅو جوړولو ته هم څوک پام نه کوي. دوی د فراه ولایت د شروالي ریاست څخه غواړي چې پر وخت د ښار د صفایي او همداشان د ځینو برخو بیارغونې ته پام وکړي. فراه ښاریان وایي لکه څنګه چې دوی څخه پر وخت مالیه او پیسې اخیستل کېږي نو باید همدا ډول دوی ته ښاري چوپړتیاوې هم چمتو شي.
د ولایت په لشروالي نفر چې راځي د تزمور څخه مالیه اخلي د مارکیټ څخه، اما لشتي ټوله د وبو ډاکته لشتي لار نه لري چې وبې وځي. هر سړی خپل د سره مخته بندله و راچولې ده. ما خپل درې واره شروالي ته شکایت کړې ده. انجنيران راسته ولې دی ویلې چې زه دا کار درته کوم تللې تر نه پورې نه درغله.
یکه دکاندار شریف راستم صفای خو میگیره، شروالي هم از ما حساب برج از ما پول میگیره او مالیه میگیره. او تو خاص چی نکردم مال فلان د دکانم بغل مسجد باندې فاست فهمیدی میبینه جو خراب او تو اشغال او کار نمیره. فنم پول از ما میگیره، صفایی را میگیره از ما، صفیت کل پول اخر ما تحویل میدی اما کار نمیره.
لبل خو د فرا ولایت شروالی ریاست چارواکی به دا خبر نه منی. د فرا شروال درې مسخزه وای چې دوی د خلکو د استاد سره هر میاشت څو غونډې لري او دې غونډې لري د خلکو سند ته د حل لارې لټول کیږي. د شروال په خبره د شروالی مشورتي شورا دادن لري چې شهر سند ته د حل لارې ولټوي. خدای چې خلک خوشنۍ دا کار دوی په استاد پورې اړه لري.
اوس پاکستان د مالی وزارت مسؤولانو له اداري فساد سره د مبارزې په ترڅ کې تر 500 زیات کارکونکو له دندې لرې کړل. د ازبکستان نوی ولسمشر شوکت مردایف وخت تر رسیدو وروسته د تغیراتو داسې لړۍ پیل کړې چې له اداري فساد سره مبارزه هم پکې شامل ده. فرشته جلالزی په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د څنګه ریپورت وړاندې کوي.
د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایف په وروستیو کې د خپل هیواد پر مالیه وزارت سخت انتقاد وکړ او امر یې ورته وکړ چې له هغو مامورانو چې سم کار نه کوي ځان خلاص کړي. د ازبکستان د دولتي خبري اژانس په وینا میرزیایف هغو مامورانو ته چې سم کار نه کوي موږکان ویلي وو. د ازبکستان ولسمشر د دسمبر په 23 نیټه په وینا کې څرګنده کړه چې زیات داسې لوړ رتبه چارواکي له دندو لرې کړي چې د هغه په وینا په وروستیو 6 کلونو کې د ازبکستان د مالیه په چارو کې کار کړی خو په مالی چارو ډیر نه پوهیدل. مرزیایف وویل ما خو لوړ رتبه چارواکي له دندو لرې کړل، خو په وضعیت کې بدلون نه دی راغلی، ځکه د مالیې وزارت په ټیټه کچه کې موږکان لا هم پاتې دي. د ازبکستان ولسمشر د نومبر په میاشت کې جمشید کوچقاروف د مالیې وزیر وټاکل. میرزیایف خپل نوی وزیر ته خبرداری ورکړ چې که وضعیت بدل کړي ښه به وي، که نه په یوه میاشت کې به له واکه بیرته لرې سي. د ازبکستان ولسمشر وویل د مالیې وزارت له لورې دولتي بودیجه کمزوري جوړه سوې، د مهمو پروژو لپاره د بودیجې په ځانګړي کولو کې ناکام سوي او اقتصادي چارو په ارتباط یې یوازې ښکلي ارقام وړاندې کړي دي. د ازبکستان په مالیې وزارت کې 3000 کسان کار کوي. د ازبکستان د دولتي خبري اژانس په حواله د ولسمشر میرزیایف تر امر وروسته د مالیې نوي وزیر له پخواني وزیر سره تړلي مامورین له دندو لرې کړي دي.
پوزبکستان کې مو د مالی فساد پر ضد حکومت د اقدامات ووریدل. ورستۍ خبري مچله درته